The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی نن د شروع ورځ کال 2015 د اگست میاشتې شپږشتمه نیټه ده وخت شپ پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی په دې او ساته خبری خبرونه کې درته د محوش چلیل
او زه نصر کاکا
هرکلی وایو او نن به کوم مهم رپورټونه او مرکې د دې یو ساته خبری خبرونه برخه وی حال وړاندې کوي نصیر احمد کاکړ
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف یو بیا خپل دغه ژمنه تکرار کړې چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دا چې یو سولیز او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی هلته د افغانستان جنوبي ولایت هلمند څخه راپورونه وایي چې یو ولسوالۍ طالبانو نیولې خو په رسمي توګه د دې خبرو تایید حکومت نه دی کړی او د پاکستان سترې محکمې د ملي عملي پلان یا ان ای پی په باب اندېښنې څرګنده کړې ستره محکمه وایي حکومت په دې پلان باندې د عمل لپاره جدي نه ښکاري دا او یو شمېر نور رپورټونه په دې خبري خپرونه کې راسره دي خو شروع یې کوو قدر منو اوریدونکو له بلوچستان څخه چیرې چې نن د وژل سوي مشر نواب اکبر بوکټي د وژنې نهم تلین منزل سوی او د کوټې په شمول زیاتره بلوچي برخو کې کار بندیزو له موږ سره په سټوډیو کې د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو وزیر ښاغلی عبدالرحیم زیارتوال صاحب راسره موجود دی چې په خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځای مشر هم دی د هغه ته هرکلی وایي ستړي مسې او په خیر علي زیارتوال صاحب
خیر شپې مانو ستاسو ستړي مسې
ډیره مننه خوشحاله سو چې تاسو نن له موږ سره په سټوډیو کې دلی هم په واشنگټن ډی سی کې موجود یاست یو عربیا هرکلی او زما لومړی پوښتنه به همدا وي چې په داسې حال کې چې تاسو او د بلوچستان د کابینې زیات شمیر غړي په امریکا کې میشته دي او هلته په بلوچستان کې د یو وژل سوي مشر نواب اکبر بوکټي نه هم تلین منزل کیږي او نن هم کار بندیزو څه ګڼی چې د هغه زوی لتر اوسه پورې همدا وایي چې نهه کاله تیر سوي دي او د پلار قاتلان چې دي نه خو نیول سوي دي او نه هم سزاګانې ورکول سوي دي ګڼی څه د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو د وزیر په توګه چې مرکزي حکومت هم دغه مسلې ته یا د بلوچستان چې کومه مسله ده هوارولو ته څومره جدي یا سنجیده ښکاري
بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو لمخه ستاسو او نصیر کاکړ او دا ماوش جلیل صاحب ممنونیم چې تاسو موږ راوغښتلو نن په واشنگټن ډی سی کې زموږ د صوبې پاکله او د مجموعي صورتحال پاکله او د نواب اکبر بوکټي صاحب د مرګ پاکله تاسو ته پوس کوي بنیادی تور باندې چې کوم صورتحال نن روان دی دا صورتحال د ټول نړۍ ځخه خصوصا لموږ او تاسو ځخه په خصوصیت سره ډیر لوی سنجش غواړي چې زموږ وطن زموږ خاوره چې له تیرو 15-30 کالو ځخه تر کوم مرګ ناورین ژوبل لاندې ده زموږ مرګ څنګه رواسوی دی او زموږ خاوره چې په خپل تاریخ کې د انسانانو دپاره ډیره پراخه او ډیره پراخ لمن یې خاوره بلل کېدله او د هر انسان دپاره د امن یو ټاټوبه یو ځای بلل کېدلی او د ټولې اسلامي نړۍ ځه چې به څوک ترې یو شکنجه لاندې وو زموږ په خاوره کې به یې پناه غوښته نن زموږ هغه خاوره په داسې بد حالت کې بدله سوې ده چې د دنیا ټول جهان دهشتګردان مذهبي جنونیان مذهبي انتهاپسندان دلته د افغانستان له انقلابه بعد راجم مسول راجم کړل منظم کړل تربیت یې ورکړي نن موږ په حالت کې نو په دغه صورتحال کې لموږ زخه تر ټول افغان زخه بلا تمیزه کاغه مذهبي سړی دی کاغه کومدوس سړی دی کاغه جمهوریت سړی دی که د هر شوبې زخه تعلق لري په سنجیدګۍ سره باید پر دې سوچ وکړو چې زموږ وطن به اخر تر کومه د وینو په دې دغه کې لمبیږي نو له دې څخه د رایستلو دپاره نصیر صاحب زما دا دغه دی زما دا وینا ده زما دا ژغه د اپیل م دی خواست م دی ټولو افغانانو ته چې په خپل دشمن باید ځان پوه کړو او چې څوک نن هم زموږ دې اور ته لمن وهي پر هغه باندې په بریالیتوب او په ګړندتوب باندې غږ وکړو چې وطن له دې اوره څخه خلاص شي نو په دې صورتحال کې موږ نن د اکبر بوکټي صاحب د مرګ په والته تاسو پښتنه وکړه. اکبر بوکټي یو اتیا کلن سړی وو او یو فوجي ډیکټیکټر. سم چیلنج آو چې زه د پلانای کار کولای سم، دا سیټ کولای سم، هغه سیټ کولای سم. بیا دا اتیا کلن سړی مړ کړل سو، شهید کړل سو. نو نن دغه ورځ ده په بلوچي سیمو کې به کې نن دغه دپاره کاربندی سوی یا به روان وي، خو ورځ تېره سوې ده، خامخا به سوی. خو بنیادی خبره دا ده چې اکبر بوکټی یا موږ ټول څه وایو. موږ غواړو چې وا په دې ملک پاکستان کې موږ یو حقیقي فیډریشن ولرو. په دې فیډریشن کې دغه پارلیمنت د ټولو چارو با اختیار اداره وبولو، او په دې پارلیمنت کې چې د دې کمې کا فیډریشن چې کمې کایانې دي، د دې کایانو چې کوم ډیو رایټس دي دا تسلیم سي. او اتلسم ترمیم کې تر ډیره ځایه پورې لار خلاصه سوله. مزید نور آئینی اصلاحات غواړي. پښتون افغان په پاکستان کې چې له افغانستان را پیکړل شوی دی، په څلور پنځو برخو کې تقسیم پروت دی، درو څلور رسم لوی ته ځي. دا موږ یو کول غواړو. دغه رنګه د دې چې کوم ټولنیز حقوق جوړیږي، د کام پاسد چې کوم حق جوړیږي، پر خاوره چې کوم نعمتونه دي، د دې اختیار غواړو. هم بلوڅ دا غواړي، هم سندۍ دا غواړي. نو دغه رنګه په پاکستان کې د دې خبرو د نه منلو یا د جمهوریت نه پرېښولو یا په بله معنا ون مین ون ووټ، یو سړی دغه یو ووټ نه پرېښولو له وجې څخه دا صورتحال په دې ملک کې پیش دی او تر ننه پورې جریان لري. او د ختم کولو دپاره د دې خلکو چې هر څوک دا فکر لري یا دغه غواړي، د هغوی اطمینان ضروري دی. هغوی اطمینان دارن کېدلی شي چې ګوه یو حقیقي ډیموکراټیک.
بالکل همدې خواته راځو. خو د یعنی تاسو دا وخت په حکومت کې هم یاسته، بل پاکستان کې ډیموکراسي هم د پارلمان وجود لري، کابینه وجود لري، وزیر اعظم او د ټول ګڼی چې یعنی په تیر حکومتونو کې همدارنګ ویل کېدل چې په بلوچستان کې استخباراتي ادارې او ملیشا قواوي یا بیا پوجي قواوي هلته مداخله کوي په حکومتي چارو کې هم، او له حکومت څخه د پوښتنې بغیر هم هلته مداخله کوي، خلک تښتوي او ورسره بل دا چې خلک وژل کیږي او د هغو بیا مړي چې د هغه د سړکونو په غاړه باندې غورځول کیږي. ګڼی چې اوس هم مرکزی حکومت یا بیا د کمی ادارې چې په کم باندې چې تورونه دي، هغه اوس هم هغه رنګ لاس وهنه کوي په بلوچستان کې او کنه؟
نصیر صاحب، دستا مجلس چې دی یک لوخ ته مننګم ټیک نه دی او رد کونګم ټیک نه دی. هغه په دې چې ګوا ځینې ادارې اوس صوبایي حکومت ته ځان پابند بولي، او ځینې ادارې د صوبایي حکومت اختیارات نن هم چیلنج کړي دي او چیلنج کوي. بیا په هغو اختیارات چیلنج کوونکو ادارو کې خصوصا ادارې مختلفې دي، مختلف ایجنسیانې، فیډرل ایجنسیانې هلته کار کوي. په دې کې ایف سي د صوبایي حکومت د پریکړو او فیصلو برخلاف داسې کارونه نن هم روان دي، او داغه په رسمي توګه په اسمبلی کې قرارداد پاسوي، په قراردادونه پاسوي دي او مرکز ته لیږل شوي دي، او په خپل په د پاکستان په سینټ کې دا خبره راپورته شوې ده، او دې ته دا مجغه او مجلس شوی دی، او بقاعده د صوبایي حکومت نوټیفیکیشن فیصله دا نه ده منل شوی. نو دا صورتحال سته، او په دې صورتحال کې دا ځینې خلک چې ته خبره کوي، مثال لاشونه هم پیدا کیږي، خلک وزل شوي، بیا لاش غورځول شوي، مسخ وي. په دې معنی چې دا انساني تضحیک دی، زموږ فکر دا دی، زموږ سوچ دا دی که یو څوک په یو تور ککن وي، دا ته نیولی سي، انګریزي کې وایي کورټ اپلا، عدالت ته پیښولی سي، او په عدالت کې چې په کوم جرم ته سړی تورن کوي، د هغه جرم د پاکستان په قانون کې سزا مقرره ده، په هغه سزا یې ته رسولی سي. له دې ما سیوا چې څه مرګ دی، موږ دا ټول غندو، د دې ټول مزمت کوو، دا غلط بولو، او په کار دا دی چې په هر حالت کې کورټ اپلا ته ولاړ سي.
وزیرتوال صاحب، څه وخت چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت کې نو هم دا خبره ستاسو د ګوند لخوا کېده چې څه وخت تاسو په اقتدار کې راسي د پښتنو ټوله مسلې به حل سي، دا نور خلک یې نسي حل کولی. څه ګڼې په دې دوه کاله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې په واک شامل دی، له ګورنر څخه واخلي بیا تر سینیر وزیر او بیا په خپله تاسو او یو شمېر نور د کابینې غړي، مسلې د پښتنو په بلوچستان کې تر کومه حده حل سوي دي، او څومره اطمینان مخ خپل ولستور کړي؟
کاکر صاحب، په دې کې بنیادی تور باندې چې کوم مجلس دی چې موږ اقتدار ته راغلی یو او ته په دې خبرې وارد یې او شاهزاده یې نن وژغاو، هغه دا خبره کوله چې ګوا تېر حکومت کې امن و امان نوم شی پاته سوی له سره نه و. د کوټې ښار سر یې شام بندېدلی، پر اول ماښام به بند سولی او ټولې لارې د ټریفیک پر مخ، د چلند پر مخ، تګ راتګ پر مخ به له ماښامه بعد بندې وي. هغه لکه کوټه چمن، هغه لکه کوټه ژوب ډېر اسماعیل خان، کوټه لورلایی ډېر غازی خان، کوټه سوی سکر او دارنګه کوټه خوزدار کراچی او کوټه مستونګ تفتان، دا ټولې لارې اوس څلور ځغانټې د ټریفیک پر مخ خلاصې دي. دویمه خبره دا ده چې زموږ دا صوبه چې نن هم موږ کې ناست یو، موږ له ډېر ډېر لوی ستونزې لرو او هغه ستونزو موږ بقاعده سم ورته ولاړو. د ښکوې ایجوکیشن و هیلت موږ پر پرایورټي ایښی و، اوس زراعت، له زراعت سره ماینز و منرال، لایف سټاک، بیا ورسره فارسټري، دا او خصوصا په خصوصیت سره اوبه زموږ د صوبې د ګورنمنت په توګه باندې موږ پر دې باندې لګیا یو کار کوو. اوس نو بنیادی خبره دا ده چې موږ په کوم حالت کې یو، د عین پاکستان لاندې دا چې ته کومه خبره کوي چې د پښتون اطمینان، د پښتون اطمینان پر دې خبره کېدلی سي چې په عین پاکستان کې د پښتانه یوه صوبه، د پښتونخوا، پښتونستان، هر نوم چې دوی پرږدي، افغانیه په نامه اعلان سي. دویمه خبره دا ده په پا پاکستان په پا عین کې صوبایي خودمختاري مکمل ګارانټیډ سي. دریمه خبره دا ده چې ټول ملک پاکستان وبلل سي، یو پنجاب پاکستان نه یي چې پاکستان پنجاب په صنعتي زون بدل سوی دی او موږ په ټوله صوبه کې یوه کارخانه نه لرو. نو د ګورنمنټ د ادارو په توګه باندې ته څو نوکري ورکولای سي؟ نو پښتون په دې وجه نه اطمینان کېدلی سي او نه د بلوچ اطمینان کېدلی سي او نه زموږ ګورنمنټ تر اوسه پورې د دې جوګه دی او نه موږ داسې وسایل لرو، ډېر محدود وسایل. د پاکستان نیمه رقبه زموږ صوبه ده د پښتون د بلوچ، لیکن وسایل مو دومره محدود دي چې نه یې روډ په جوړولی سو، نه یې وبور تړلی سو، نه دارنګه نور ډېر شیان دي. نو په دې توګه باندې پښتون اطمینان هغه وخت کېدلی سي چې پښتون په پا پاکستان کې د نورو قومو رنګه سیال سي، یو متحده صوبه وي او په دې صوبه کې
زیارت وال سه. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو د متحده صوبه خبره وکړه او څرنګه چې د پښتنو د سیالۍ خبره مو وکړه، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ښاغلی محمود خان اڅکزی صاحب دا خبره کوي چې پنجاب اوس خپله رویه بدله کړې ده. په دې دوه کاله کې تاسو په خپله د بلوچستان په حکومت کې کار کوئ، آیا په رښتیا هم پنجاب خپله رویه بدله کړې ده؟ کنی داسې راپورونه هم دي چې د گوادر کاشغر لارې هم د لاهور او نروال په خوا واړول.
نصیر صاحب، په دې کې بنیادی تور باندې که زه تا ته صحیح صورتحال در تکشیر دماغه دادی، اوله خبره ده د پنجاب رویه، د پنجاب رویه نواز شریف صاحب د یو ډیموکراټیک پاکستان د پاره واقعتاً مثبت قدمونه پیپلز پارټي ډیر لوی جمهوری کارو کې چاتلسم ترمیم یې وکړي. بیا نواز شریف صاحب، بلکې د پاکستان ټولو سیاسي پارټیانو پر دا هر موضوع کې رحم راوغوښتې، همې د دوی ځخه بقاعده کنسنسس ورته وایي، یا د دوی رای وغوښتله، یا د دوی رایې ته احترام وکړلی چې دا په خوا نه کېدلی. او هر شو چې راځي نواز شریف صاحب په خپله دا وس کړی دی، تر دغه له مخه پیپلز پارټۍ دا وس وکړي چې په دې کې د امریت سایه کمې سي او د جمهوریت سایه غټه سي او جمهوری ساحه پراخه سي. نو تر دې ځای پورې خو پنجاب یا د پنجاب نماینده سیاسي ګوند مسلم لیگ نون پر دې کار فیل وکړي، بیا څه رکاوټونو دا موږ تاسو ټول ته معلوم دي. دویمه خبره دا ده، تر کومه ځای پورې چې ته د دې کاریډور خبره کوي، زه په لنډو ټکو ته تاسو ته وایم چې دا مشرقي کاریډور چې کوم دی، دا تر دې مغربي کاریډور ته اولیت په دې حاصل دی چې دا یو خوش لنډه لار ده. دویمه دا لار کم سیس کم تا ته څلور پنځه کاریډور درکوي افغانستان ته وست ایشیا ته او ایران ته
بالکل
نو پر دې بنیاد باندې په ترجیحاتو کې ټولو سیاسي پارټیو د اسلام آباد په کانفرنس کې دا ورته ویل او دوی متفق سو
اوس دا سیدې چې وای برته هغه واده خلافی روانه ده هغه اتفاق چې هم له ټولو
خلافی چې روانه ده هغه دا روانه ده چې ګوا تر اوسه پوری د دې لارې د پاره کڅم د فیصله سو هغه پیسې پند نه د مختصوي چې دا لار جوړ شي او دا لار به جوړیږي خامخه هرو مرو به جوړیږي دا د دین نشي دا د پاکستان په ګټه ده زموږ د صوبې په ګټه ده او د ټولو نړۍ په ګټه ده نو له کاشغر زخه تر ګوادر پوری په وګانټې کې د ټرین لار زموږ پر وطن تیریږي نو چې د ټرین لار تیریږي نو یقینا نوی شهرونه به جوړیږي کارخانه به جوړیږي روډونه به جوړیږي بلوچی سیمه بګرد آبادیږي او که نظر انداز کیږي نو د دې معنی دا ده چې بیا به مېرومیانی نورې زیاتیږي او د خلکو چې دا اوس کوم حالت روان دی دا د کلجو ډیر اطمینان چاته ست هغه به هم داسې خواته ولاړ شي دا اطمینان په ادم اعتماد بدل شي په بې اعتمادي به بدل شي نو بیا به دا ډیره مشکل شي نو په کار دا د زمور دا دغه دی چې په هر صورت په هر حالت کې دا مغربي کاریډور چې له تر ګوادر شروع کیږي خوزدار ته راځي له خوزدار کوټله له مستونګه ز ایران ته یو ځي له کوټي زخه چمن ته ځي او بیا له کله سیفلان سي زخه کاکړ خراسان ته ځي او هم د غرنګا له ژوبه زخه کمردین کاریز ته تور سر ولدي او هم بیا له پېښور ز جلال آباد او کابل ته دا ټول لوی لاري زموږ پر وطن وست ایشیا ته او ګډ جهان پر دې سره لینکیږي نو د دې اهمیت افادیت ګټه د پاکستان د پاره هم د زموږ د پښتونو د بلوچستان د پاره هم او د سندیانو د پنجابیانو د پاره هم دا ډیر اهمیت لري او په کار ده چې چینا هم دې ته توجه وکړي او په خپل د پاکستان واکداران د نن چار چار پلان جوړ کړی دی لیکن دې ته توجه وکړي که توجه نسی و بیا چې نن کوم وخت په لاس کې لرو بیا به دا وخت تیر سوی بیا به په خواسته یو د حالت نسی پیدا کول
ډیر مننه شغله محترم زیارتوال صاحب کور مودن چې راله سلام مستر
خدای دې وسه
کې بل سم مسله خبر
تاسو د دوه کور ودان
ډیر مننه
مهرباني
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږلا ځای ورکوي
پښتنې وکړي
وی او ای ډیوا ځای دی
وی او ای ډیوا
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه لا جاری ده زموږ هغه اوریدونکو چې سمارټ فون لري هغه ته به وایو چې تاسو په خپل موبایل فونونو باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ یو اپ دی چې ټیون ان نومیږي دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو په سرچ یا لټون بار کې وی او ای پښتو ډیو ریډیو ولیکئ نو دا سه تاسو د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنیغه په خپل موبایل سټس باندې هم اوریدئ شئ او ورته یو ویډیو رپورټ راخته د ډیو ریډیو خبريال نعمت سرحدي په بلوچستان کې د ملګری ملتونو د کډوال لپاره ادارې یونیسیا ریپاتریشن سنټر ته تللی دی چرته چې افغانستان ته کورنۍ روان دي نو نعمت الله سرحدي دي سره خبرې کړې دي دا ویډیو رپورټ تیار کړې دا تاسو ته وړاندې کوم
بس په شو وخت مو سر تیر کړی دي چې هزار نه دی را کړی اسکول مو کچنیان مو اسکول و لویان مو مثال د خبر خپل پر کار باندې لګا وسر لچانه
درته ولې شي دا ایالت کې میش افغان کډوال د یونیسیار په مرسته په خپل مرزي او په خوشحالي سره و افغانستان ته د چمن لاري برته د ستنېدو عمل روان دی. د ایالت وستر ښار کوټې ته نږدې د بلیلی پر مقام باندې دغه افغان کډوال پر یو ځای کولو پس و افغانستان ته روان کیږي، خو افغانان وای چې دوی و افغانستان ته و خپل کور ته روان دي د افغانستان په بیا ودانېدو کې برخه واخلي.
روره روان په دې ملک مو جوړ دی، زیاته ملک جوړ دی، د لی پاکستان کوم 15 کاله تیر کړه، زیاته خپل ملک ته ځو، د ملک خدمت کوو، په ملک تعلیمونه کوو، اجسه کارونه د لی کوو، هلته خپل په ملک کې به وکړو چې ملک آباد کړو، د ملک خدمت کوو.
ما نوم محمد میر دی او روان یم پر افغانستان، اوس پیلن و دغه ته روان یو هراته. بس ملک مده هیڅ محسوس نه یي، دې زم شکر خوشاله، دغه زم خوشاله، زم ملک مده نه یادی جمو
سره خپل پامل دی، پامل ممبر مې خپل بچار په منګر در سره ده، ډیر په خوشاله یم نن زغه خپل وطن او مې خوشاله نن سخت به ته نه خوشاله ده چې نن زغه خپل وطن ته الله دې هغه کې چې په وطن باندې اول همن راولې وطن کوم ډیر الله خراب دی، خیر بیا مم نه یریږ مور پلار وطن مده چیرې یریږ.
جویریا ترین سدلته په بلوچستان کې د یونیسیار ویاند ده دیو دیو رادیو او ټی وی ته وویل چې پر اویا خاندانونو باندې مشتمل دغه د افغان کډوالو لوی قافله ده چې افغانستان ته روانه ده، خو یونیسیار د دې سره پوره پوره مرستې کوي.
سامان ورکو پدا کیرا کالی دیدی د فارا سوپس کی نور بلانکیټ شان دار کم شان مشتی ته ورکو، هغه علاوه پر کس مج $200 سے زیاد دی ته ورکو پر پرسن په کال کی دا غټ ریپیٹریشن ای بلوچستان سا پدا کال کی نظر سے زیاد خلک ولاړی بلوچستان بی آر سی سا، لیکن پدا نظر کسان کی نن غټ گروپ روان دی په افغانستان لا پدا گروپ کی 1500 زیاد کسان دی افغانستان حیرات لا الته دی امزه کومه خاصه
دا افغانانو ماجر کارډونه یعنی پی او آر کارډز نادرهم دته په دغه مرکز کې په خاصه طریقه د کمپیوټر څخه ختموي او په پاکستان کې د دوی د ماجر حیثیت ور ختموي.
کوم ټیم د رجستریشن مې وکي دغه بعد کارت کاټیش کارت په کونج کاټیش او پنځه ملګیش نو کارت مجبور ته واپس افغان ماجر ته ورکوم ځان سره نه یړو د دې کارت اهمیت او حیثیت ختم شو.
خود دغه افغان کډوالو ته د ستنېدو په محل طبي اسانتیاوي هم ورکول کیږي او ناروغ افغانانو کتنه ډاکټران کوي او د دې ته دارو درمل ورکولو پاسه روانوي.
د بلوچستان څخه دغه اویا کمی کورنۍ دغه وخت د بلې د مقام څخه د چمن لاري یونیسیار و افغانستان ته استي دغه غوانانو پر مخانو باندې خوشحالي معلومیږي، خو یونیسیار هم ودی ته دغه یقین ورکي لکه څنګه چې دلته په بلوچستان کې د دې روزنه کوله په افغانستان کې به هم د دې الته روزنه کوي او د دې کم اده ژوند سهولیاس دې په کاروي هغه به ودی ته حلتم ورسي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو ټي وی، بلیلی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو ری بیا خپل د غژمنه تکرار کړی دا چې یو سولیز او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او دا چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرکی د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نموړي دا خبرې په کازاکستان کې د کازاکستان له صدر نور سلطان نظربایوف سره یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې کړی. له اسلام آباد څخه حل راکوي ارشد حسین په دې رپورت کې.
دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د منځنی ایشیا ملک قزاقستان د سرکاري دورې په محل د قزاقستان د صدر سلطان نظربایوف سره د شریک خبری کانفرنس په محل کړې ده. خبری کانفرنس ته د وینا په موقع وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د او د قزاقستان صدر د افغانستان دننه د روان صورتحال په تناظر کې د ګردې سیمې د حالاتو جاج هم اغستلې دي او زیاتوي
Afghanistan, a peaceful and stable Afghanistan remains vital for peace and stability in our region. We both continue to support an inclusive Afghan-led and Afghan-owned
دی وای منګ د افغانستان د زمکنی حالات په تناظر کې د ګردې سیمې د حالاتو جاج اغستل دي او غنو چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره په جنگ زپلی هیواد افغانستان کې امن او ثبات ضروری دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان دننه د امنیت او ثبات او په دغه هیواد کې د افغانانو د مشرۍ لاندې د هیواد پر ضد د راپاسېدلې وسلوالو ډلو سره د امن خبرو د ملاتړ هوډ په یو داسې وخت کې تکرار کړی دی چې په وروستو کې د افغان طالبانو د مشر د ملا محمد عمر د مرګ د څرګندونو او د دې په پایلې کې د طالبانو دننه د دولت سره د امن مذاکراتو په سر د اختلافاتو او بیا وروستو په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو د پرلپسې خونړۍ حملو له کبله د پاکستان او افغانستان خپل منځه تعلقات د تاوتریخوالي لاندې کچې ته راغلي دي. افغانستان تور لګوي چې اوس هم د هیواد پر ضد حمله کوونکو ته د پاکستان لخوا نه یوازې ملاتړ ترلاسه دی، بلکې د طالب او هغوی مرستیال جنګیالي د پولې هغې غاړې ته خوندي جالې هم لري، خو پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې په افغانستان کې امن او ثبات د پاکستان امن او ثبات ګڼي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګاونډي هیواد قزاقستان د دوره په یو داسې محل کې کوي چې د نورو ګاونډي ملکونو افغانستان او هند سره د تعلقاتو کچه بیخي لاندې راغلې ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو مطابق پاکستان او قزاقستان د اقتصاد، تجارت، ساینس او ټکنالوژۍ ترڅنګ د دفاع په څانګو کې د یو بل سره د همکارۍ په سیوا کولو هم سلا شوي دي، او قزاقستان د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په پروژه کې د شمولیت څرګندونه کړې ده، او د دې ترڅنګ د دواړو ملکونو ترمنځ د پوځي تربیې یو لوزنامه هم لاسلیک شوې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د قدر منه اوریدونکو، اوس یو بیا د اسلام آباد څخه یو بل رپورټ ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې د پاکستان سترې محکمې د ملي عملي پلان په باب اندېښنې څرګنده کړې دي، او نن یې ویلي دي چې داسې ښکاري حکومت په دې پلان باندې عمل کولو ته جدي نه دی. د سترې محکمې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلې دي چې هلته د غیر دولتي ادارو په باب اورونه روانه وه.
د پاکستان ستره محکمه دغه حکومتي داوو ته د شک په نظر ګوري. اواله عدالت نن یو ځل بیا د ملي تګلارې عملي کولو په ترڅ کې حکومتي کارکردګۍ باندې بې اطمیناني څرګنده کړې ده. د مشر قاضي جواد اس خواجه په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د ان جی اوز رجسټریشن کیس اورېدنې په مهال د غیر دولتي تنظیمونو د فنډنګ او رجسټریشن په حق له عدالت تړوان نکړې شوی حکومتي رپورټ رد کړی دی، او بینچ کې ناس قاضیانو په خپلو ریمارکسو کې ویلي دي چې حکومتي کارکردګۍ نه په ډاګه کېږي چې حکومت د ملي تګلارې د نفاذ نخو اراده لري او نه اهلیت. بینچ دا هم ویلی دی چې غیر رجسټر تنظیمونه په ښکاره د اولس نه چندې راغونډوي، خو مرکز یا صوبایي حکومت د دغه تنظیمونو په ضد کاروایی نه ډډه کوي. اعلی عدالت څلورو واړو صوبایي حکومتونو ته د ملي تګلارې د لاندې تر دې دمه پورې شوې کاروایو او د غیر رجسټر تنظیمونو د فهرست پیش کولو هدایت کړی دی. واضح دی وی چې دې نړواندې هم سپریم کورټ ویلیو چې حکومت د ملي تګلارې په نوم باندې د اولس سره ټوکه کوي. دلته کې سوال دا دی چې د ملک تر ټولو لوی عدالت د ملي تګلارې عملي کولو په حق له حکومتي داوو ته د شک په نظر ولې ګوري، او سپریم کورټ په حکومتي داوو باندې بې اطمینانی ولې څرګندوي. دغه پوښتنه مو چې کله د دفاعي او سیاسي چارو څېړنکار او وتلي خبریال امتیاز عالم نه وکړه، نو دوهم د سپریم کورټ اندېښنې په ځای وبلې او وی ویل
ابھی تو نیٹ نہیں بنا سکے گی، پھر نیٹ تک آپریٹو نہیں کر سکے، ابھی تک انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ نہیں بنا سکے، ابھی تک یہ جو ہیٹ اسپیچ کا مٹیریل ہے، جو نفرت انگیز کتابیں ہیں، افریقہ واری کی کتابیں ہیں، وہ روک نہیں سکے. ابھی تک یہ مدرسوں، جہاں تک تعلق ہے مدرسوں کا، وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور نہ مدرسوں والے کرنے دیں گے انہیں.
د ترهګرو په ضد د فوج د عملیاتو خو مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي، خو تر کم حده پورې چې د منتخب حکومت د کارکردګۍ تعلق دی، نو هغې کې ډېرې کمزورتیانې لیدلې کېږي، ځکه چې حکومت نه خو تر اوسه پورې د ترهګرۍ په ضد مرکزي اداره نیکټا فعاله کړې شوه، او نه یې د مذهبي کرکې سبب جوړېدونکي لټریچر د خاتمې لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. امتیاز عالم زیاته کړه چې مرکز کې واکمنه مسلم لیګ نواز ګوند د سخت دریځه عناصرو سره همدردیانې لري، ځکه د نوموړي په خبره حکومت د ملي تګلارې یوه اهم نقطه یعنی د دینی مدارس رجسٹریشن عمل شروع کولو کې هم ناکام دی. د سنه چې ملي تګلار عملی کولو کې د حکومت نالایکتیا په ډاګه کیږي. سرګند دی وی چې د پاکستان حکومت تیر کال پیښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړی برید نه وروسته ترهګرې په ضد شل نکاتی کامی تګلار اعلان کړی دا، او د دې تګلارې د لاندې د ترهګرې د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوزي عدالتونه هم جوړ کړي شوي دي. داخله چارو وفاقي وزیر تر مخه فوزي عدالتونو کې 28 کیسونه فیصله شوي دي، او دغه عدالتونو کې د شپږ څلوېښت کیسونو اورېدنه دوام لري. پیرو ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. افغان چارواکو منلي چې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ طالبانو نیولې، او په دې ولسوالۍ باندې د تیرو څو ورځو راسې سختې جګړې روانې وې، او اخر د طالبانو لاس له ورغله. په دې کله باندې دا وخت زموږ همکار منزه شهید چې د سټوډیو کې موجود ده، او دوی په دې کله باندې څېړنه اخلو. نړومبې خو منزه ستړې مشي،
ډېره زیاته مننه.
منزه، دا وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ چې طالبانو نیولې، نو دا به افغان حکومت ته څومره مشکل رامنځته کړي، او بل دا چې آیا افغان حکومت د دې جوګه دی چې د نورو ولسوالو په رنګ دا به بیرته کنټرول د دې واخلي؟
ښه مهوجانې، بیا هم یو ځل مننه. څنګه چې تاسو وویل چې موسی کلا ولسوالۍ طالبانو نیولې، موسی کلا ولسوالۍ د شمالي هلمند مرکزیت دی، څنګه چې تاسو پوهیږئ، او دا مهال د طالبانو لاسته ورغلې ده. دا ډیره یوه مهمه ولسوالۍ ده. د جهاد په وخت کې موسی کلا د ملا محمد نسیم اخون، او تر هغه وروسته د هغه ورور ملا محمد رسول اخون، او بیا ملا غفار اخون یو قوي مرکز و ده. نو بعد له دې چې سوسو واره دا ولسوالۍ طالبانو واخیستله، او بیا بیرته حکومت ورنه واخیستله، بیرته د طالبانو لاسته دا ولسوالۍ ورغله. نو په 2000 کال کې د دسمبر په 2000 نیټې د ناټو، ایساف او افغان ځواکونو دغه ولسوالۍ په یو ډیر غټ عملیات په دې ولسوالۍ کې وکړو، او دا ولسوالۍ د طالبانو د لاس نه واخیستله، او بیرته د افغان حکومت ته وسپارله. نو څنګه چې اوس د 2015 کال د اګست میاشتې شپږشتمه نیټه ده، او افغان دولت او افغان حکومت دا ومنله چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده، نو طالبان هم د دې تر څنګ دا اعلان وکړو چې دوی دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه اخیستې ده، او د دوی لاسته ورغلې، او د دې تر څنګ یو زیات شمیر نظامی تجهیزات هم د دوی لاسته ورغلې دي، چې دا ډیر د خطر ځای دی، او دا ډیر ایرونکی ځای دی. نو که طالبان دغه مورچل ټینګ کړي، نو بیا به ټولې شمالي هلمند د طالبانو د تهدید لاندې وي، لکه کجکی، سنگین او واشیر. نو طالبانو مخکې د مخکې د هلمند شمالي باغوران او نوزاد ولسوالۍ هم نیولې دي، او د همدې لارې نه کولی شي چې دوی اورزګان هم خپل د تهدید لاندې کړي، او د دې په شان د هلمند نور د افغانستان نور شمالی ولایتونه لکه غور هم دوی ته بدیدی تګ را تک ډیر اسانه شي. نو ممکن چې افغان حکومت ډیر زیات زور وکاروي، او بیرته موسی کلا مرکز واخلي، او خپل د ځواکونو لاندې کې خو که چیرته دازل طالبان په شا شوه، نو یوازې دوی به وشي کړای چې د موسی کلا مرکز، یعنی موسی کلا بیرته د حکومت سره پاتې شي، خو په دې صورت کې به هم طالبان بیا هم کولی شي چې ټول شمالي هلمند او د اورزګان ځینې برخې د تهدید لاندې کې. د دې تر څنګ دا ځل داسې ښکاري چې د موسی کلی ولسوالۍ نیول د طالبانو په دې تیرو 14 کلونو کې د طالبانو تر ټولو یو لوی نظامي لاسته راوړنه ده. او که دوی دا ولسوالۍ وشي کړی چې وساتي او د دې توان ولري چې دا ولسوالۍ وساتي، نو به دا د طالبانو د جنگ په ډګر کې یو غټه لاسته راوړنه وي. دوی
ډېره مننه منظر ستاسو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمنو اوریدونکو د ډیو ریډیو ټلویزیون دا خبري خبرونه له دوام لري، خو وخت سوی دی و نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
اگر که مجرمانو ته د قانون لاندې د مرګ د سزا ورکولو تاریخ ډیر زوړ دی، خو د نن زمانی په جدید دور کې هم د دنیا په اکثرو ملکونو کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې او په دې عمل کولای شي. په امریکا کې د زهرجن انجکشن په ورکولو د مرګ د سزا مجرم وجلی شي. دغه شان په ځینو ملکونو کې خصوصا په انډونیشیا او ملایشیا کې د مرګ د سزا مجرم د فایرنګ سکواډ د لاسه چلماری کولی شي. د سویلي ایشیا په لویو ملکونو هندوستان، پاکستان او بنگلاديش کې د مرګ د سزا مجرم د پانسای ورکولو په ذریعه وجلی شي. د عالم اسلام په سرپنچ ملک سعودي عرب کې چرته چې بادشاهت قائم دی، د مرګ سزا هم د زړو بادشاهانو د دور په شان د جلاد د لاسه د مجرم د سر قلم کولو په ذریعه ورکولې شي. نن د برتانیې مشهور اخبار انډیپندنت سعودي عرب کې په عوامي چوکونو کې د مجرمانو د سرونو قلم کولو د سزا په باب لا یو تفصیلي معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته د سعودي عرب د نوي بادشاه سلمان په تخت د کېناستو وروسته سعودي عرب کې د مجرمانو د سرونو قلم کولو سزاګانې هم توندې شوې دي، او نن سبا سعودي عرب کې په هر دویم ورځ د یو مجرم سر د تنه لړکولې شي. خو د رپورت د سرخط لاندې وړه شان سرخی ده چې سعودي عرب کې د سرونو قلم کېدو په مجرمانو کې ماشومان او لیونی کسان هم شامل دي. انډیپندنت اخبار د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې سعودي عرب کې تیر کال د 105 او یو مجرمانو سرونه لړکړې شوې دي. د روان کال په ډومبوش په ګمیاشتو کې 102 مجرمان په تیغ وجلې شوې دي. په دې مجرمانو کې داسې کسان هم شامل وو چې د جرم کولو په وخت عمرونه د 13 کالو نه کم وو. دین علاوه دماغي تور مازوره کسان هم پکې شامل وو. د ایمنیسټی انټرنیشنل په تازه رپورت کې لیکلی شوې دي چې د کال 1915 نه تر اوسه پورې سعودي عرب کې 2208 کسان د جلاد په لاس وجلې شوې دي. په دې کسانو کې نیم په نیمه خارجیان وو. رپورت زیاتوي چې سعودي عرب کې د مرګ په څلورو مجرمانو کې یو مجرم د نشئی سیزونو د کاروبار مجرم وي. د نورو کومو جرمونو په سر چې سعودي عرب کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکولې شي، په دې کې د زناکارۍ، مرتد کېدو او د کوډو تعویزونو او د جادو کولو جرمونه شامل دي. مشرقي استاد پارا د ایمنیسټی انټرنیشنل قائم مقام ډایرکټر سید بومدو هوایی چې د مجرمانو د سرونو قلم کولو د سزا په حواله د سعودي عرب عدالتي نظام د ډیرو نقصونو او خامونه ډک دی. د زیاته کړی ده چې د برق سزا خو اسې هم ډیره خوفناکه سزا ده، خو په بې مناسبه طریقه د مقدمو چلیدو وروسته په یو مخیز ډول د مرګ سزاګانې ورکول خو بیا ډیر افسوسناک عمل دی. انډیپندنت اخبار خپل رپورت کې زیاتوي چې سعودي عرب کې د مرګ د سزا د مجرمانو سرونه په عامو چوکونو کې قلم کولی شي، باوجود د ملګرو ملتونو د دې خواست چې دا دې بند کړی شي. په ځینو موقعو د مجرم بې سره تنه خلکو ته په دې غرض ښکاره کولی شي چې ژوندي خلک تینه عبرت ونیسي. ایمنیسټی انټرنیشنل خپل رپورت کې لیکي چې تیر کال د مئی په 20 تاریخ د علی محمد باقر النمر نومي یو زلمی سر د تنه جدا کړی شو. د باندې د سعودي حکومت خلاف د مظاهرې کولو، په حفاظتي ځواکونو د حمله کولو او د شوکي جرمونه ثابت کړی شوی وو، خو دغه وخت د عمر 14 یا 19 کاله وو. ایمنیسټی خپل رپورت کې دا هم لیکلي دي چې سعودي عرب کې سخت کال د انډونیشیا د دوو بچو د یوې مور هم سر د تنه جدا کړی شوی دی. په دې د خپل مالک یا د مالکې د وجلو الزام وو. د معتبرو ذریعو وینا ده چې دغه زنانه دماغي تور ناروغه وه. انډیپندنت اخبار د خپل رپورت په اخر کې د ایمنیسټی انټرنیشنل د بیان په حواله لیکلي دي چې ایمنیسټی سعودي عرب کې د مرګ د سزا د مجرمانو په حق له خپل رپورت مجرمانو، د دوی وکیلانو او د دوی خپلو خپلوانو سره د شوو مرکو په بنیاد تیار کړی دی. خو سعودي عرب د ایمنیسټی انټرنیشنل کسانو ته چری هم سعودي عرب ته د ننوتو اجازت نه دی ورکړی.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. موږ سره اوسه یو واری به بیا تاسو وایو چې تاسو د ډیو ریډیو د ټی وی د خبرونه کې کتل تاسو نه پاتې شئ وینو د ډیو ریډیو په وپاڼه باندې تاسو دا کتی شئ. زموږ د وپاڼه پته ده www.voadivaradio.com. او ورزو یو رپورټ راخته چې وایي په پاکستان کې د ټیکس یا مالیې په نظام د تحقیق کولو یو ادارې یو غیر سرکاري ادارې د ټیکس نه ورکولو رجحان یا رویه په حق باندې ویلي چې دا د پاکستان د بقا لپاره یو لوی خطر دی. او په دې حق باندې یو تفصیلي رپورټ چې دی د اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان نورو.
په مالیاتی او سماجی معاملو باندې تحقیق کولو ادارې رفتار د پاکستان د ټیکس په نظام باندې په یو تحقیق کې ویلي دي چې پاکستان د یو شمیر هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې د ټیکس ورکولو شرح په نړۍ کې د ټولو نه کمه ده. د دوی وینا ده چې په پاکستان کې صرف 0.3% خلک ټیکس ورکوي او د دوی ټوله شمیره 15 لک خلک جوړیږي. په ګاونډي هیواد هند کې دا شرح 3% ده او د دوی شمیره 3 کروڑ جوړیږي. په راپور کې ویل شوي دي چې پاکستان کام یا شتمن د کا سرنګا د ټیکس ورکولو نه ډډه کوي او کدا رجحان همدا سه پاتې شو دا به نه صرف هیواد دیوالی کړی بلکې د دې لوجې د ملک بقا ته هم خطرات را پیښې دي شي. د رفتار پر راپور کې ویل شوی دی چې د حکومتي داو باوجود په پاکستان کې د ټیکس را غونډولو په شر کې په 13 لسو کالو کې زیاتواله نه ده شوی. لس کاله وړاندې هم د ټیکس نه حاصل آمدن د مجموعي ملکی آمدن 9.4% او اوس هم دا شر هم دومره ده. دیوا ریډیو چې په دې هړه د اقتصاد پوها او د خزانه پخوانی وفاقی وزیر ډاکټر سلمان شاه نه اپوختل چې هغه کومه وجه دي چې په پاکستان کې د ټیکس ورکولو پر وجان کې زیاتواله ناراضي نو هغه وي.
اصلاحات مې جو چیزیں آپ کو چاہیے نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کی ٹوٹل ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے.
دلتا دا ٹیکس پا نظام کی دا اصلاحات و ضرورت تے دا ٹیکس نظام با آسان اولوی دا ٹیکس پا اداروں باندے دا خلق و اعتماد با حال اولو ضرورت تے چھ آیا کم پیسے دوی پا ٹیکس کی ورکوی حقا پا ترقیاتی کارونو باندے خرچ کی گی او کو دا حکومتی شا خرچو حصہ جوڑ شی. بلدا چھ زمونگا سیاسی مشرانو تا با ہم دے لڑکے یو رول ماڈل جوڑے دلوی دا ٹیکس نہ ورکولو رویے پا مقابلہ کے ملکی خرچوں کے زیادوالے لیدلے کی گی او دا راپور مطابق پا خرچ او آمدن کے دا فرق حکومتونا قرض اغیستو سرا پورا کوي او ہم دغه وجہ دا چې دا پاکستان پا زیما قرض کے پا 13 کالو کے دریچند دا زیادوالے راغلے دے او دا قرضے پا دے کالونو کے دا شپک سوا 1.5 ارب روپو نا 1.5 سوا ارب روپو تا رسیدلی دی. پا کم باندے چې حکومت غٹ سود ورکوی او ہر کال دا ٹیکس دا آمدن حاصل شوی نیمی پیسے دا دے قرضو پا سود ورکولو کې لاړې شي او د دې آمدن غټه برخه دفاعي خرچو د سرکاري ملازمینو تنخواګانو پنشن وغیرہ ورکولو کې استعمال شي. د راپور مطابق د دې خرچو نه رستو حکومت سره د ټیکس د آمدن فقط 28% پاتې شي او همدغه وجه ده چې د ترقیاتي خرچو د پاره ورسره ډېرې کمې پیسې موجود وي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو یو بل ویډیو ریپورت اوس تا وخت تاسو پام را ګرځو چې د جدید دنیا د نوې نړۍ چې ډیر زیاته مخ په خوریدونکو ناروغي ده هغه د یاداشت ختمېدل یا بیا د هغه کمزور کېدل او هم داسې چې کله کله خو چې یاداشت ډیر کمزور سینو سړی پکې خپل خپلوان لا هم نه پیژني. که څه هم ساینس پوهان وایي چې تر اوسه پورې لا د دې علتونه نه دي معلوم چې د دې ناروغي علت څه دی خو وایي چې ډېر پرمختګ یې کړی دی چې هم شیان را پیدا کړي دي هغه ځینې عوامل را پیدا کړي دي چې څه کېدلی سي خو البته د دې څېړنې لا جاری دي. د جارج پیوټک چې د وایس اف امریکا خبریال دی ویډیو رپورټ یې درته د سمینا احسن په غوږ وړاندې کوم.
الزایمر د انسان عصبي نظام کمزوري کوي او د دې د لاسه هر کال 10 میلیونه نه زیات خلک متاثر کیږي او په دې کې د انسان یاداشت رو پر رو کمزوري کیږي او د بدن کارونه هم متاثر کیږي چې اخر کار انسان ختم شي. د الزایمر د مریضانو د مزغو جوړه معاینه خای چې د دوی عصبي نظام رو رو تبا کیږي او دا عمل دومره پیچیده دی چې بس پوری دا نه دی معلوم شوی چې کم یو کیمیکل د دې ذمہ وار دی. یوه ساينسي تھیوري یا فکر دا هم وای چې عصبي نظام کې تاو نومي پروتین خراب شي چې په وجه بیا نیورونز خپل کار سم نشي کولای. په سلواکیا کې ساينسدانان وای چې دوی یو دسي ویکسین هم جوړ کړی دی چې ورسره به د بیمارو پر ضد کار کوونکي انساني نظام کولای شي چې دسي انټي باډیز یا دفاعي مواد جوړ کړي چې د تاو پروتین د خرابوالي عمل په موثره توګه ودرېږي. د ایکسون نیوروساينس مشر ساينسدان مایکل الووال وای په زناورو تجربو کې مونږ ولیدل چې په ډیره لنډه موده کې 95% خراب تاو پروتین ختم شو او دا نتایج ډیر ښه دي. خو په الی لیلی فارماکولوجیکل کمپنی کې ساینسدانان د یوې جدا ساینسي تھیوري په بنیاد کار کوي او هغه دا چې الزایمر د امیلوید بیټا نومي کیمیکل په خرابه طریقه جمع کیدونه کیږي او د دوی نوې دوايي په هغه مریضانو موثره ثابته شوې چې د الزایمر ابتدایي علامات لري. د الزایمر اسوسییشن مشر طبي افسر ویلیام تیز وای د دې دوايي د استعمال هیڅ اضافي بد اثرات ونه لیدل شو او دا د دې اثر خای چې دغه دوايانی د خپل ځان نه بد اثرات نه جوړي او دا ارزي هم نه دي. د دې دوانو دوايانو طبي آزموینه واشنگټن کې نږدې کې شوی یو سیمپوزیم کې وشوي. بلخوا په سټینفورد یونیورسيټي کې تحقیقکاران د میوو دانو د یو مچ په مزغو تحقیق کوي چې د الزایمر د لاسه د عصبي نظام په متاثر کېدو ځان پوره پوه کوي او دلته کې یو خصوصي روبوټ د انفراریډ د کیمرې په مرسته مچان نیسي او بیا د دوايي د استعمال بغیر د دوی مزغه د تحقیق لپاره تیاری. د میوو دانو د مچ یا فروټ فلای نیورونز هم تاو پروتین لري او هم هغه شان کمزوري کېدې شي چې څنګه په الزایمر کې کیږي. نو ساينسدانان وایي د دې مرض د تحقیق لڑکی دامچ یا فروٹ فلائی ډیر کارآمده ثابتې دی شي.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د هندوانو یو درمسال یا مندر بیا رغولو لپاره حکومت ته امر کړی چې دې لپاره د سمدستي اقدامات وکړي. بلخوا هندو اقلیت وایي چې دوی مسلسل د دړکو سره مخ دي. په دې کې باندې د ریوی ریډیو خبریال عدنان بیټنی رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د مزار تر هغه وروسته پاکستانی میډیا ښځه اومندلو کله چې پاکستان هندو کونسل چې دغه شخړه تر د پاکستان ستر عدالت ورسوله او عدالت ستر ماڼۍ تیر ورځ د مذهبي ازادۍ په خاطر دغه مزار څخه قبضه ختمولو سره ضلع حکومت ته د بیا جوړولو امر وکړی. ګورو پرمان سنگ څوکو او دلته په کرک سیمه کې څه کول د سیمه یو وتلی خبریال او د سرحد یونیورسيټي جرنالیزم پروفیسر وسیم خټک په خبره دغه د پاکستان د ازادۍ څخه په خوانه یو قبر وو. وی ویل که څه هم په کرک ضلع کې هندوان نشته خو به وجود دغه د بیلابیلو ځایونو څخه هندوان د مذهبي پیشوا په حیث د قبر ته د زیارت په تور راتلل.
ګورو پرمهان سنگ دا یو کسو زړه خلک دا وی دی لکه د تمام شو اخري ټایم دی د خو نو یو قبر وو دی غنا چې کله هندوان لاله 1957 پاتې دی خو اغل دا قبر اغل کی په علاقې کې پاتې شو چې دا مالکر کې جدي دا ټول د هندوانو لکه دغه ټول هندوان پاتې دی.
په کرک ټيري کلیک شي دغه وازنه پیښنه ده بلکې د پاکستان هندو کونسل تر مخه په دې هیواد کې نږدې 14 د هندوانو مذهبي ځایونه د قبضې لاندې دي او ویلي په سینسوبکښې په زوره هندوان مسلمانول کېږي. د هندو کونسل په خبره د مشکلاتو له امله په زیاته شمېره هندوانو هندو خواته کډې کړې. پاکستان کې د ازادۍ په وخت د اقلیت خلکو شمېره 15% وه خو د کال 1998 مردم شماري تر مخه دغه شمېره انتهایي ټیټه 1.5% ته رارسېدلې. د صوبې د اقلیت وزیر سورت سنگ په خبره په جنوبي اضلاع کې د اقلیت خلکو چې څومره عبادت ځایونه دي د ټیری په شمول په دې ایډی پی کې د هغې لپاره یو ځانګړی فنډ ایښی ده.
گورنمنٹ باقاعدہ پا اے ڈی پی کے دکر سمندر دا پارا جوڑوڑو دا پارا اسی خیدے دے کل چترال نہ روانہ دا ڈیری خانہ پورے جے سمرا مندر دی سمرا گرودواری دی چرچز دی گریویارڈ دی شمشان گھاٹ دی پٹول باندھ ڈیولپمنٹل کارونا روان دی جی سو کمپلیٹ شی وی دے سو روان دی اس دے اے ڈی پی کے دوبارہ ما بیا دے ٹولو ڈسٹرکٹ تا پیسے ورکڑے چچا چا ما کا مندر دپارا اپلیکیشن رکھے ہو کنسٹرکشن دپارا کچھ چرچ دپارا رکھے ہو کچھ گریویارڈ دپارا رکھے ہو کم سے بتیر سال پاتی شو پتی کال کی مغی کے نورم اگر تا پروویڈ کل فنڈو نا واغا بکار ٹینڈر بولے کی کار بشورو چی
ماہرین اپا خبر چی لدے حیوات سخا اقلیت خلق و تورپیش و مشکلاتو او خطراتو لا آمیر ناجدے تر 90% نزیاتو خلق و کھڑے کھڑے دیو زیتوی چی لرنده چی پناجدے وقش دغش میرا انتہی ٹیٹی درجی تراو رسی جی دیوائی که چرده سی وشول نو بیاو پاکستانی حیوات دے اقلیت خلق و پا حوالا یو ناکام ریاست پا حیز بنش مارلے کی جی ادنان بیٹنائی وائس آف امریکہ ڈیورا ڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا دا وائس آف امریکہ ڈیورا ڈیو ٹیلیویژن دے قدر منور دن کو دا پاکستان مرکزی وزیر شاہد خاکان عباسی چی دا تیلو او قدرتی وسیلو لپاره وزیر دی هغه په ورسته د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې تور لګولی چې د هغه ایالت په اوږدو کې د ګازو د غلا مخه نیسي نیولی او په تیره بیا د کرک ذکر هم کړی دی چې په کرک کې خلکو و خپل چې کوم ګاز کاروي هغه ته میټران هم نه دي لګولي. زموږ خبریالی سادیه قاسم شاه هم په دې حواله سره له کرک سره تعلق لرونکي او د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار ملک قاسم خان سره یو مرکه کړې ده او یو رپورټ یې ورباندې برابر کړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د کرک وګړي څه وایي. د شاهد خاکان عباسی په دې داګانو اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سوی ګیس او پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاکان عباسی تور لګولې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبی کې د قدرتي ګیس غلا او درولو لپاره سنه کوي. د کوم لقبله کامی خزانه ته سالانه لس ارب روپو نقصان کیږي. خو د قدرتي ګیس ذخیره لرونکي د صوبی کرک ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړی او د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر ملک محمد قاسم هم دا الزام لګوي چې د ځایي خلکو په قدرتي ګیس کم حق ته دا غوی دا حق نه تسلیم کیږي او دا غلا نه ده.
کرک خو صرف دومره مسله نه ده. کرک خلکو چې کوم کرک شدا لیست دي کرک خلک دا وایي چې راشي مونږ ته میسرې ولاګه مونږ ته انفراستراکچر یو وجه لکه څنګه چې پنجاب چې کرک کوم ګیس دی وایي چې ځای کیږي کله نه وفاقي حکومت مونږ ته په خپل حق ورکوله کې ناکام ده.
پرستو کې د کامی اسمبلی د قدرتي ګیس او پټرولیم په حق لا قائمه کمیټي په یو غونډه کې د محکمې افسرانو وفاقي وزیر ته دا ګیله وکړه چې د صوبی حکومت دوی سره هیڅ قسمه تعاون نه کوي او دوی دغه غلا او درولو کې ناکامه دي. دغه کمیټي ته د سوی نادرن ګیس پایپ لاین لیمیټډ افسرانو دا هم وویل چې د کرک ضلع انتظامیه او پولیس هم دغه غلا او درولو کې ناکامه ده. نو دوی اف آی آر پچاو کی او دا هم وویل چې کرک کې مقامی خلکو 1450 کیلومیټر غیر قانوني د ګیس کنکشنو نیټورک یا جال خور کړي او دغه ګیس استعمالوي. خو ملک محمد قاسم وایي چې د غلا الزام لګول د دغه ځایي خلکو سره ناانصافي ده.
آئین کے آرٹیکل آئین میں پاکستان آرٹیکل 158 وہی کہ کم ذائقے کی کا ذخیر دریافت کیجیے بلا حق تیرے خل کو رہا مونگ کرک کی سمرا گیس دا دے پو زین کے دادو جدا ضائع کیجیے اور سمرا گیس کنیکشن لگی دری دی.
دوبای چې وفاقي حکومت هم صوبایي حکومت سره ناانصافي کوي چې د دغه خلکو غوښتنې نه باوجود نه هغې ته میټرې لګوي او نو دغلته کارکوونکي کمپنو کې ځایي خلکو لا نوکرۍ ورکوي.
کرک حق ته کرک خلکو ته نه ملوي دي. تاسو ته پته ده چې چېرته حق نه ملوي دي څنګه مت په څنګه مت خلک به خامخا یعنی بار بار د کرک کی پروټیسټ احتجاج دا دې وجه ده دا دې لاسه جوړ ده.
که وفاقي حکومت یول سند او بلوچستان کې دغه صوبو حکومتونو نه د قدرتي ګیس غلا په مسلو خوشاله نه و خو عام خلک وایي چې وفاقي حکومت ته هم د خپلو ادارو استعداد زیاتول پکار دي او دوی په علاقو کې میټرې نه لګولو کې کومه ناکامي ده هغه ته هم پام ورکړي. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره او د سکول د ماشومانو د زده کړې د قوت
زیاتول لپاره د خیبر پختونخوا حکومت روانه میاشه په ټوله صوبه کې سمر کیمپونه لګولی وو، خو ماهرین وایي چې په ټولنه کې ټولو خلکو په خصوصي توګه مور پلار ته چې دین د غیدا ذمہواری جوړیږي چې ماشومانو تعلیم رخته توجه زیاته ورکړي. په دې کې باندې د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د سمر کیمپ دغه فعالیتونه د خیبر پختونخوا په مردان، چارسدا، نوخار، ایبټ آباد او مانسیره ضلعو کې سرته ورسول شول، چې پکې د ماشومانو سره سره د هغوی د استادانو لپاره هم د ملک د مختلفو پوهنتونونو نه راغلي استادانو هم ګډون وکړو. د پنجاب صوبې پوهنتون لمز نه راغلي استاد زیشان ملک د تربیه په حواله ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
سمر کیمپ کے سیشن ہمارا اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہے جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے مطابق ہے.
خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت د تعلیم د پارا پا بجٹ کے نو رحم اضافہ کرے دا او د ہائی او ہائر ایجوکیشن د پارا یہ لس ارب روپے اخودی دی. د تعلیم ماہرین وائی چے د سمر کیمپونو پا ذریعہ با دا معشومانو او استادانو پا معلوماتو کے نو رحم اضافہ اوشی او پا چوٹیانو کے شوے دا غزدکڑا با پراتلون کے وقت کے ہم عملی کری شی. په مردان ضلع کې د تعلیم ماهر او ځلی د تعلیم د شبکې مشر حنیف الله ډیو ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې دغه سمر کیمپونه به د ماشومانو په تعلیم او تربیت باندې مثبت اثرات وغورځوي.
په دې سمر کیمپ تقریبا ډېره ګټه پیدا ده د چوټیانو کې، مطلب چې د ټیچر سره کوم ایکسپیرینس دي هغه دې سره شیر کی.
په خیبر پښتونخوا کې زیاتره د تعلیم ماهرین په سرکاري زده کړه باندې نیوکې هم کوي او دا تورونه لګوي چې په سرکاري سطح باندې د غټو غټو تنخواګانو د ورکولو باوجود تعلیم تدوادی ورکولو کار پسوستی سر روان دی او اوس هم په صوبه کې د ماشومانو د دکړ شراد د شپږ شپېڅه د نه پوړان دی نه د تلې. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د پاره کارکونکو ادارې الف اعلان صوبایي مشر عمر اورغزه د صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کوي او وایي چې په مقامی توګه د ټولنې هم د ذمہواری ده چې د نوي کول په دکړه کې دلچسپي واخلي او راتلونکو نسل ته تعلیم ورکړي.
ماشوم فزیکلی سټډیز ماشوم ته پکار وي، د سره ماشومان خاص کر پرایمری لیول ماشومان او های لیول سیکنډری لیول ماشومان د دې سمر کیمپ کې هغه سکول سره مینه پیدا شي. چې څومره پرې ماشوم سکول سره مینه پیدا شي ویلې په سټډی کې انټرست نه اخلي، په کار ده چې نور خلک زمونږ کمیونټي دا خلک هم راشي الته کې خپل کیمپونه ولګي.
یاد دی وی چې دغه سمر کیمپونه د صوبایي د تعلیم د شبکې لتر پر راجو کړی شوی وو چې پکې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري سکولونو استادانو او ماشوم مانو هم ګډون وکړو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا یو څو ساس کی ته روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
گرانو اردن کو کتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی خبرون تغوگ وے پر ٹیلی ویژن سکرینس مقتل ہم دا ٹی وی برخ ہم دے زی کے پائے ترسی دا بڑا نکولو کی تکنیکی رخت مونگ سرا ٹیم کے ملگری وو پروڈیوسر ورشد علی او انجینئران مونگ سرا پی ٹولینس دوی تا ہم دیرے منا نکو شرط زائمہ یو سو شبو کے بے اوارے بیا ستا سوڑان دے دا ڈیو ریڈیو خبرون دوام لری شپا پخیر پروگرام بئی قربہ بئی زمونگ ہمکار بہروس خان او دی به د پښتنو نمونو د دستورونو پاکله خبرې کوي. نو د ټي وي د برخې نه هم دی کې تاسو اجازه غواړو. د الله پامان.